شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. شی چارې په عراق کې امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه. له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په سیمه کې به د ایران او متحد ایالاتونو روابط نور هم کړکېچن شي. که داسې شي اخیر به یې پر افغانستان څوي. په نړیواله کچه اسرایلي ځواکونه تر پیښې وروسته تیار شوي دي. ایران ویلی دی چې غچ به واخلي او پاکستان ویلی دی چې دا برید د یوه هیواد پر ارضي تمامیت تیری دی. هر څه تر خبرونو وروسته. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د فراولی وی هڅه کوي د دغه ولایت د مرکز او ولسوالۍ پر لار د وسلوالو د راوتلو مخه ونیسي. د ایران د قدس ځواکونو د ځواکمن قمندان وژل کېدو عکس العملونه پارولی دي. روسیې د طرفې پر سر د اختلافاتو له کبله بیلاروس ته د تیلو انتقال بند کړی دی. د پراولی وی هڅه کوي د دغه ولایت د مرکز او ولسوالۍ پر لار د وسلوالو د راوتلو مخه ونیسي. محمد شعیب ثابت نن د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې ویل چې وسلوال طالبان زیات وخت لارې د دولتي کارکوونکو پر مخ تړي.
بلاره موږ صرف سګا چاته اوسه پورې نه کوي. مشکل په لاره کې لرو ځکه چې مخالفین دولت او وزیر لارې بندوي. هغه هم د دولتي خلکو په مخبره مدام وختمتن د لارې خلاصي دي.
د فراه اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره د فراه پر لاره د خلکو تګ راتګ هم ستونزمن سوی دی. بلخوا د فراه ولایت موټر چلوونکو احتساب هم کړی او ویلي دي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوستو پولیس ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخلي. والي د دې ستونزې د حل ژمنه وکړه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په فاریاب کې د تیر کال د ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر رئیس ذبیح الله جواد ازادي رادیو ته ویل چې تیر میلادي کال د ماشومانو مرګ ژوبله په دې ولایت کې زیاته وه.
118 طفل در ولایت فاریاب در سال تیر کال په فاریاب کې 118 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتي چې له دې جمله 80 ماشومان ټپیان شوي او 18 نور وژل شوي دي. له بده مرخه د ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو د زیان د جبران او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره بنیادي پروګرام نشته.
په فاریاب ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي چې د جګړې شکیل خواوو د ملکیانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیوا درې په ګډون د نورستان په نور برخو کې هم غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅ څوک غیر قانوني د یوونه قطه کولو اجازه ورته ورنکي. هغه ونی چې چپه شوی دی وچ دی او راسته کیږي کده هغه نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کيده هغه به کوي او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکو شکایت لري چې په تیرو 30 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي په غیر قانوني ډول نورو ځایونو ته قاچاق کېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. حمله نن سهار د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې پر هغو دو موټرو وسوه چې په یوه کې سلیمانی ناست و. ایران ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. بلخوا د عراق صدر اعظم دا حمله په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د حضور له شرایطو یوه جدي سرغړونه ګڼلې ده. د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویان رمضان شریف نن د ایران یوه تلویزیون ته په خبرو کې وویل:
ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پدی خبر ډیر خوشین شویو. خل جنایتکار امریکا و ظالم و سیلیونستان و دغه چخستو لپاره به زموش اراده نوره پیاوړی وي.
قاسم سلیمانی پیران کې تر ټولو ځواکمن پوځي کس ګڼل کېدی. امریکا څوره زمخ کې عراق او سوریه کې هغه ملیشه وسلول په نشه کړی و چې ایران ملاتړ کوي. واشنگتن تور لګولی و چې دغه ملیشه وسلول په عراق کې پر هغو پوځي اډو حمله کړي چې امریکایي پوځیان پکې ډیر دي. روسیې د تعرفې پر سر د اختلافاتو له کبله بیلاروس ته د تیلو انتقال بند کړی دی. دا خبره د بیلاروس په شمالي شهر ناوا پولاتساک ښار کې د تیلو د تصفیې چارواکو کړې ده. دغو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د تیلو دغه انتقال له تیرې چهارشنبې درول سوی او د تیلو په دغه تصفیه ځای کې اوس هم هغه تیل تصفیه کېده چې مخکې له روسیې وررسېدلی دي. که څه هم مسکو د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا فشار زیات کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ ادغام زیات کړي، خو بیلاروس له روسیې سره د تیلو د ترانزیت ترانزیت پر بایا اختلاف لري. بیلاروس د تیلو او مالی مرستې د درکه پر روسیه متکی دی او اروپا ته د روسیې د انرژي د انتقال لپاره کلیدي لاره ګڼل کیږي. او هغه څه چې اټکل سوی وو، د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران زایوف استعفا وکړه. له دې سره د ټکنوکراتانو لخوا د حکومت تشکیل ته زمینه برابره سوه چې د بالکان حوزې په دغه هیواد کې تازه انتخابات تنظیم کړي. دغه استعفا نن سمدلاسه د پارلمان د وکیلانو لخوا تصویب سوه. زایف له پارلمان څخه په اکتوبر میاشت کې په دې اړه تر وخت مخکې د رایې ورکولو غوښتنه کړې وه. زوران زایف تیر کال په اروپایي ټولنې کې د شمالي مقدونیا او البانیا پر غړیتوب د خبر پر ځنډ انتقاد کړی و او د اروپایي ټولنې دغه پرېکړې مایوسوونکې بللې وه. اوس به اولیفر سپاسوفسکي چې د زاین په حکومت کې د کورنیو چارو وزیر و، تر هغو چې وکیلان د قدرت په اړه رایه ورکوي، د صدر اعظم په توګه دنده پر مخ بیایي.
دا زجر اډو ما شمنې خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا له لوري د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان وشل به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز وکړي؟
ایران د دې توانې لري چې کولای شي فاطمی یو نور خپل ډلې د مذهبي افراطي ډلې یا غیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد وکاري.
د قاسم سلیمانی تر وشلو وروسته د اسرائیل پاوز تیار شوی. د دې پیښې په اړه نور جزئیات هم در سره شریکوو. د کابل لوګر لاره خوندي نه ده.
د لوګر لوی لار صدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوی ده. د برخه کې حکومتي چارواکي د دې کې بعد پوسټي وچی غړي مهم ځایونه د سوی وجه کې پوسټي وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
په فرا کې بیا ګڼو خلکو له پولیسو شکایت کړی دی چې د لوی لارې په سر له خلکو پیسې اخلي. موضوع مو د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره شریکه کړي.
تر دې دمه پورې د دغه لوی لارې لاس نه هغه منصوبین چې پولیسو له خلکو یې خواځې اخیستلې هغوی نیول شوي دي او د خان منګول ته سپارل شوي دي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي د امریکا له لوري د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني وشلو ته په اشاره د ایران او امریکا ترمنځ د بی احتمالي جګړې د پیښېدو خبرداری ورکوي. دوی اندېښنه لري چې تهران به په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه مخته یوسي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپي پر راپور کې.
قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو مشري کوله. پښتنه دا ده چې د مرګ ولې په افغانستان کې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم آسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سلیمانی وژل کېدل به د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د نیابتي جګړې لامل شي.
بین ایران او امریکا
د امریکا او ایران ترمنځ ډیریدونکو ترنګلتیا سره موږ د امریکا او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکو کې د وې جګړې درامنځته کېدو ویره ګورو. د ځلب دواړه هیوادونه ښکارا او پالنی ډول جګړې ته ودانګي. دا جګړه به واز ایران کې پاتې نشي. دا به ټول سیمه ونیسي ځکه ایران په سیمه کې خپل نفوذ لري. امریکا هم پوځي اډې لري. په خواشینۍ سره چې په دغه جګړه کې دواړه لوري له نیابتي وسلې کار اخلي.
خغلی آسی په دې باور دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د یوې احتمالي جګړې د پیل یو لوی ګواښ بدوي چې په افغانستان کې د ایران تر ملاتړ لاندې طالبان به د سولې له مذاکراتو بهر شي. د نوموړي په وینا همدارنګه د ایران تر ملاتړ لاندې سیاسي ډلې به د سولې پروسې په وړاندې منفي تبلیغات پیل کړي. خغلی آسی ایران ته د طالبانو د یو شمېر جګپوړو استازو پرلپسې سفرونه، په دغه هیواد کې د یو شمېر طالب چارواکو د کورنیو حضور او همدارنګه له طالبانو د ایراني وسلو ترلاسه کېدل په طالبانو د ایران د نفوذ مهمې بیلګې یادوي. ایران بیا تل دا تورونه رد کړي دي. خو دا چې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیماني وژل کېدل به د افغانستان په سولې او جګړې سره اغېزې ولري. افغان کارپو داود ناجي ازادي راډیو ته وویل
اگر تنش زیاد شود در منطقه و
کچیری په سیمه کې تاوتریخواله زیات شي او جګړه تیز شي، طبیعي خبره ده چې ایران هڅه کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امریکا ټولې پوځي هډې د یو هدف په توګه وګوري او هڅه به وکړي چې په دې لار کې طالبان هم له ځان سره ولري.
خو خغلی ناجی وایي دا هیڅ امکان نه لري چې طالبان په دې جګړه کې له ایرانیانو سره مل وي، ځکه په دې باور دی چې د ایران ایډیالوژي او تاریخ د ځینو نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان او پاکستان په څیر له طالبانو سره په ټکر کې دي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرني پوځي مټ ګڼل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو په روزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري. د دې بریت راپور په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده. قاسم سلیمانی د 1986 لمریز کال د کرمان ولایت رابر کلی کې وزیږید. خپل لومړنۍ دنده یې د انقلاب لومړیو میاشتو کې د کرمان ولایت د اوبو اداره کې پیل کړه. 63 کلن جنرال قاسم سلیمانی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته نږدې کس و. د ایران مذهبي مشر خامنهای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ویلي سخت غچ به یې واخلي او زیاته کړې ده چې د قاسم سلیمانی لار به دوام وکړي. جنرال قاسم سلیمانی په افغانستان کې هم یو پیژندل شوی کس و. هغه په افغانستان کې تر ډیره په دې پیژندل کېده چې د فاطمین لښکر بنسټ ایښودونکی و. فاطمین په سوریه کې د ایران له نیابتي ډلو شمېرل کېږي چې د رپورټونو له مخې ډېری غړي یې په ایران کې افغان کډوال دي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د 1996 لمریز کال د قوس په میاشت کې په تهران کې د محبان اهل بیت په نامه ناسته کې قاسم سلیمانی لوانډې مننه وکړه او له هغو کسانو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي.
ایران په افغانستان کې د امریکا ګټې په نقشه کولای شي یا په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړلی شي؟ د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر مې اخیسته.
کله چې ایران وایي چې موږ هغه شخص له شک پرته چې په څو نقطې چلته کېدای شي د امریکا ګټې تر تهدید لاندې راشي او ایران په یو عمل لاس پورې کړي، یو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دلته له شک پرته بهرنیان په افغانستان کې شته او دغه جګړه هم روانه ده، که طالبې کوي که نور ترهګرې ډلې کوي، په یو نه یو ډول داسې سټیټ سپانسرډ ټوریزم تر شا ولاړ ده چې یو پکې هم ایران ده. ایران کلونه راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شوی ده. که تاسو په یاد وي، څو کاله مخکې هم په فراه ولایت کې چې کله جګړه ونښته، فراه سوکر هلته د افغانستان لوی امنیتي چارواکي لاړه، هغوی وویل چې دا جګړه چې ده دا د ګاونډیو هېوادونو جګړه ده، د اوبو په سر جګړه ده. نو دا یو هغه کېدای شي. بل دا ده چې په سوریه کې هم د امریکایانو حضور هلته شته چې کېدای شي ایران هلته په عبدالمثل عمل لاس پورې کړي، هلته خپل هغه فراکسیان چې دي حزب الله ده او نور فاطمین دي، هغه ډلې دي چې هلته کېدای شي د امریکا ګټې په نښه کړي د هغو په واسطه باندې.
بله سمون صاحب، ایران له ادعا سره سم د فاطمین ډله جوړه کړې ده چې په سوریه کې دا وسلوال جګړه کوي او اکثر هم افغانان دي. آیا تر دې وروسته دا امکانات شته چې له ورته وسلوالو استفاده وکړي؟ ایران دا قدرت لري او ایران کولی شي چې دغه سیاسي وکړي په افغانستان کې د امریکا په ضد؟
ایران تر اوسه پورې په افغانستان کې تر ډېره خپل سافت پاور نه استفاده کړي، خپل هغه فرهنګي او مذهبي هجومونیزم او نفوذ نه په افغانستان کې استفاده کړي. ولې د دې کې هیڅ شک نشته چې ایران د دې ظرفیت یا توانایي لري چې وکولی شي همدغه ډلې چې فاطمین دي او نورې خپلې ډلې دي، مذهبي افراطي ډلې دي، هغه په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په ضد وکاروي.
تاسو د مرکې په پیل کې ویل چې داسې راپورونه شته چې په فرا کې ایران مداخله کړې ده، نو فکر کوئ چې تر اوسه پورې ایران په افغانستان کې لاسوهنه نه کوله او تر دې وروسته به وکړي او زیاته به یې کړي؟
دقیقا یعنی مخکې دوی صرفه نه ده کړې. تاسو وګورئ په یز مشهد او خوراکان روزګي دلته عملا د طالبانو مشرانو ته ایران کورونه ورکړي دي، هلته دوی ته مراکز ورکړي دي. تاسو وګورئ چې زمونږ د دفاع وزارت او د داخلي وزارت ځینو چارواکو په مستقیم غیر مستقیم ډول په مراکزو رسنیو کې ویلي دي چې په هلمند او فراه او په نیمروز او بادغیس په دغو ولایتونو کې وسلوال سره داسې وسیلې دي چې خپل افغان ځواکونو سره نشته، یعنې دغه پرمختللې وسیلې چې ورکړې دي. هم د داعش پر خلاف په جګړه کې ایران فعاله ونډه درلوده چې هلته یې طالبان حمایه کول، او هم د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو په ضد په جګړه کې ایران عملا هم لري، هلته وسلې ورکوي، ټریننګ مرکزونه یې دي په هغه کې په هلمند کې. دا پخپله د هلمند ځایي چارواکو دا خبره کړې ده. یعنی مخکې هم داسې موارد وو، خو ما خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اوس دغه ډول پېښې ډینامیکونه کولی شي چې دا جګړه نوره هم تشدید کړي، ځکه د ایران هغه مذهبي مشر هم خبرداری ورکړی ده چې د دې عواقب به ډېر سخت خطرناک دي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې ایران له ځینو طالبانو سره ارتباط لري او د طالب مشران هم څو ځلې ایران ته تللي دي او هلته سفرونه کړي دي. فکر نه کوي چې هغه چارواکي د طالبانو چې ایران سره نشتی دي هغه ممکن د امریکا او د طالبانو د سولې خبرو ایران را وګرځوي د دې اندیشنه او ویره څومره شته؟
طالبان څومره په پاکستان باندې متکی او څومره په ایران باندې نه دي. تاسو کوم څه نشته چې یو کولای شي طالبان تر فشار لاندې راولي. ولی په ځای کچا قومندانان چې هغه مستقیم ډول د سپای بازارانو دي د ایران د استخباراتي ادارو تر تحصیل لاندې دي، ځینې محلي قومندانان دي د افغانستان په نیمروز او د هلمند کې په همجوار ولایتونو کې هلته ځینې قومندانان شته چې هغه مستقیما د ایران تر تحصیل لاندې دي. ایران ورسته ورکی یلته کمپونه ورته جوړ کړی د دې لارې کولای شي چې دا وضعیت یو څه راکړي. په ولې په لوی اعتراف کرنه کوم تر څو مستقیم ډیر تاثیر دی ولري. هو یو څه کې تاثیر لرلی شي چې کېدای شي کچیر امریکا ډیره بوخته شي په ایران سره په شخړه کې، نو ممکن د امریکا پام واوړي ټول عراق او منځنی ختیځ خواته، نو دلته کېدای شي د افغانستان د سولې پروسه او تکنیک شي.
له شغلی سمون څخه په مننی موضوع پسې تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواکونو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی نن په بغداد کې په هوایي برید کې وواشه. د پیښې په سیمه کې کړکیچ او ستره سوالي. نوري اس نوري موضوع تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره ده. نوري صاحب، ایرانی مشانو څه ویلي؟
د ایران ستر مشر علي خامنه‌ای خبرداري ورکړی چې د په وینا د هغه جنایتکارانو بچې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو ځواکمن قومندان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه قاسم سلیمانی وژلی سخت غچ واخلي. خامنه‌ای ویل د امریکا دغه برید به د متحدو ایالاتونو په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت اراده دوه برابره کړي. هغه په هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی او دغه راز پر ځای البته د سلیمانی پر ځای د قدس ځواکونو مرستیال قومندان اسماعیل قانی د ځواک نوې قومندان نومولای دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د سلیمانی قتل به د متحدو ایالاتونو په وړاندې د تهران مقاومت لا پیاوړی کړي. البته سلیمانی تیرې ولسمشر کې ډیر مشهور ځکه چې تهران د سوریه په کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړ او د سوریه او عراق د رژیمونو د ملاتړ لپاره ملشه ځواکونو د دغو رژیمونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې برخه واخیستله. دغه راز د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس 16 فرچ په ایران کې د امریکا ګټې تامینوي احضار کړی او په دې اړه ورته سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د ایران پرس ټی وی دغه راز ویلی چې هغه ته ویل شوی چې د واشنگتن دغه اقدام د تروریستي دولت یو بربند اقدام دی او د امریکا رژیم به د ټولو نتیجو مسؤل وي. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا د هیواد دفاع وزیر امیر حاتمی له قوله خبر ورکړی چې ویلی د تهران به د سلیمانی د وژلو په مقابل کې ماتونکی غچ واخلي. د ایران له ملاتړه دغه راز برخمنې د حشد شعبی په مشرۍ د شیعه ډلې د خلکو د بسیج ځواکونو په نوم ډلې سرچینو ده ویلي چې په دې برید کې د سلیمانی ترڅنګ د دې ډلې مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی.
نوري صاحب، د سلیمانی پیشه په عراق کې رامنځته شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د الحشد شعبی مرستیال المهدی هم په دې برید کې ورتل شوی دی. عراقي چارواکو څه ویل؟
عادل عبدالمهدی چې اوس د عراق د صدارت چارې مخته وړي، سرپرست صدر اعظم دی، ظاهرا د سلیمانی او دغه راز مهندس وژلو ته په اشاره دواړه شهیدان یاد کړي او هغوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې بریا کې ستر سمبولونه بللي دي. مهدی دا وضعیت خطرناک بلل یا ویلی چې ورسره په عراق سیمه او نړۍ کې د جګړې اور تلمن وهل شي. مهدی د عراق د پارلمان یو استراري غونډه را بلل یا ویلی چې باید عراق د ملي حاکمیت ځمکني بشپړتیا او د غرض امنیت د یقیني کولو لپاره پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې په بغداد کې د امریکا سفارت هم پر سلیمانی له هوایي برید وروسته ټولو امریکایي اتباعو ته خبر ورکړی چې سمدستي له عراق ووزي. پینټاګون ویلی چې دغه حمله ته پرون سهار ولسمشر ترامپ اجازه ورکړی و. پینټاګون په یو خبر کړی بیان کې وویل د ولسمشر د امر پر اساس د امریکا پاوز په بهر کې د امریکا د پرسونل د ساتنې لپاره پریکنده دفاعي اقدام وکړ چې په نتیجه کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک چې امریکا هغه یو بهرنی تروریستي ډله نومولې ووژل شو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه حمله هدف دا و چې د ایران د پلان شو راتلونکو حملو مخه ونیول شي. همداشان ویل شوی چې سلیمانی په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې د دیره د امریکا په مشرۍ البته ائتلافي ځواکونو باندې حمله تنظیم کړې وې.
بله، د سیمې نورو هیوادونو او نړیوالو د دې پیښې په اړه څه نظر څرګند کړي؟
پسیمه که مهم لوبغاړي اسرائیل عکس العمل څرګند کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر سلیمانی د حملې په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي همغسې چې اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق لري، متحده ایالات هم ورته حق لري. د اسرائیل پوځ هم د سلیمانی تر وژل کېدو په اړه د تهران له ګواښونو وروسته د تیارسۍ حالت غوره کړی دی. دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا حمله بېرحمانه، خاینانه، جنایتکارانه یرغل بللی دی. پیکینګ له ټولو خواوو په تېره بیا له امریکا غوښتنه کړې چې له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي او ویلي دي چې سوله او ثبات باید برلاسی وي. موسکو خبرداری ورکړی چې دغه وژنه به کړکېچ لا زیات کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ګاونډي پاکستان عکس العمل څرګند کړی، خو تر اوسه لکه چې موږ پوهیږو افغانستان هم کوم عکس العمل د افغانستان
هڅه وکړله چې له حکومتي ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې
پاکستان بیا له مخکې عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په یو بیان کې په منځني ختیځ کې پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړې او هغه د سیمې او ثبات په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. دغه برید هم د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی دی. په امریکا کې دیننه هم بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي دي. جمهوري غوښتونکو د ترامپ دغه پریکړه ستایلې، خو ډیموکراتانو بیا پرې انتقاد کړی او ویلي دي چې له دې سره بره به د امریکا پرسونل له خطر سره مخامخ شي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د سلیمانی د وژلو لپاره حملې ته پرون سهار اجازه ورکړې وه، نن مخکې په خپل ټویټر کې د امریکا بیرغ ایښی و. د امریکا بیرغ خودل دی ولسمشر لخوا د امریکا د قوت ښکارندوی کوي. نن وروسته په یو ټویټ کې وویل چې ایران هیڅکله جګړه نه ده ګټلې، خو خبرې اترې هیڅکله نه دی بایللې. دغه راز د امریکا د استازو جرګې مشر ډیموکرات نانسی پلوسی هم دا یو خطرناک پرمختګ بللی دی. جو بایدن چې په وروستیو کې ډیر خبر جوړونکي څیره شوې ده په تیره بیا د ولسمشر د استیزا له مسلې سره، او د 2020 کال په انتخاباتو کې هم د ترامپ په وړاندې د ډیموکراتانو یو مهم سیال بلل کېږي، ویلي چې هیڅ یو امریکایي به د قدس ځواک د مشر پر وژلو خفه نه شي، خو زیاته کړې ده چې ولسمشر ترامپ د اور لګیتو قوتي ته پلته وهلې، او په دې اړه چې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د سفارت د پرسونل د امنیت د خوندي کولو لپاره څه پلان او ستراتیژي لري باید د امریکا خلکو ته وضاحت ورکړي.
نوری صاحب مننه. و موردل چې د نړیوالو عکس العملونو د قاسم سلیمانی د وژلو په ارتباط څو
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پکتیا یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د لویو لارو نام نه کېدلې کاروبار ستونزمن کړی دی، او ځینو دا وړاندیز کړی دی چې د لوګرګردې سترمنځ په لویه لاره باندې باید پولیس نوري پوستې جوړې کړي. احسان آریان له ګردیز له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو کارکوونکی په لوګر ولایت کې د کابل ګردیز په عمومي سړک د وسلوالو طالبانو له لورې ووژل شول، ورسره سم د لوګر، پکتیا او خوست اوسیدونکو اندېښنې هم ډېرې شوې. د لوګر اوسیدونکي وایي تنګي وغجان، پلي قندري او خزر بازار د دې ولایت هغه سیمې دي چې وخت نا وخت پکې وسلوال د کابل ګردیز عمومي لارې ته راوځي، تلاشۍ کوي او یا هم له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي. د دې ولایت اوسیدونکو بلال او احسان ازادي راډیو ته وویل
تنګي په سیمه کې مخالفین بعض وخت راوځي، چک پوینټونه جوړوي او هغه دلته خلک تلاشي کوي. برخ د مامورین سه پنځشنبه یا شنبه سلغه جن راځي دوی ته مزاحمت کوي.
د لوګر لوې لار سیدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوي ده. د برخه کې حکومتي چارواکي دي چې باید پوسټ وچی، هغه ډیر مهم ځای نه دي سوي چې پوسټ وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
یوازې د لوګر اوسیدونکو نه بلکې د پکتیا سوداګر هم د دلارې لنه امنه سر ټکوي او وایي د لویلارو نه امنه کېدلې په کاروبار هم بد اغېزه کړي. په پکتیا کې د صنایع او مدن خونی مشر سید فضل الدین جلزی وایي
امنیت نه نو کاروبار خو خامخا خراب دی. داسې وشي چې دوړو غلو ترمن جنگ وي او پکې یو تاجر یا عام خلک گرفتار کیږي.
خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مهم غړي او د دوی د وسلو زیرمتونو نا لمنځه وړي چې ورسره به د لارې په امنیت کې هم خوالی راشي. دوی وایي د لارې د امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې پوستې هم جوړې کړي. د لوګر امنیت قومندان رحمه خدا مخلص او د سولارمې پلیلې و قومندان عبدالمتین حسن خیل ازادي راډیو ته وویل موږ د لارې په اودو کې درې نوي بیسونه جوړ کړي او سنور به په راتلونکو کې هم جوړ کړو. د کابل ګردیز لوی لار چې د لوګر له ولایت څخه تیریږي د هیواد جنوب ختیځ ټول ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. نه یوازې د ورځې زرګونه مسافر په دې لاره تګ راتګ کوي بلکې په ګڼ شمېر کې لوی بار وړونکي موټر هم په دې لاره کابل او سویل ختیځ ولایتونو ته سوداګریز توکي لیږدوي.
که د کابل لوګر او لوګر پکتیا په لویه لار باندې خلک د پولیسو د پوستو د جوړېدو غوښتنه کوي، بل لور ته په فرا کې یو شمېر خلک په تیره بیا موټر چلوونکي وایي چې د دې ولایت په فرا رود ولسوالۍ کې د پولیسو پوستې له دوی پیسې اخلي. موټر چلوونکي وایي احتساب یې کړی او که ستونزه حل نشي لارې به بندې کړي. په دې موضوع عصمت څاروان د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمي سره مرکه کړې. ښاغلي رحیمي د خلکو د ادعاو په اړه وویل
د کورنیو چارو وزیر شخصا ټولو مسؤلینو ته د کابل هرات د لارې یا د لویې لارې مسؤلینو ته په دې لاره پرتو د ولایتو لومړۍ درجه مسؤلینو ته امنیت قمندانانو ته همدغه هدایت کړی دی چې دې برخې ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې امنیت داخلي ریاست ته چې په کورنیو چارو وزارت کې نوی ایجاد شوی دی هغه نظارت کې په منصوبینو د کورنیو چارو وزارت غوته هم جدي هدایت شوی دی چې ټول هغه کسان چې دوی تخلف کوي یا اخاذه کوي یا دقیقا همدغه لار نشته تاسو یادونه وکړه دې برخې ته جدي توجه وکړي. زموږ جدي کوټلي ګامونه په دې برخه کې اخیستل دي تر دې دمه پورې د دغې لویې لارې لس تنه هغه منصوبین چې پولیس وو له خلکو یې اخاذه اخیستلې هغوی نیول شوي دي او د قانون منګول ته سپارل شوي دي.
خو عملا داسې ښکاري چې دغو نیونو اغېز نه دی کړی ځکه چې د خلکو شکایت په خپل ځای پاتې دی.
له شک پرته چې په دغو برخه کې به یو څه مشکلات وي خو په هغه شکل چې ورته پرداز ورکول کېږي په هغه شکل چې دغه هلته خلکو څرګندونې کړې دي یا مسؤلینو او یا هم هغه کسان چې دوی ځان متضرر بولي په هغه شکل نه ده موږ د دغه برخې نه په جدي توګه نظارت کوو. هم د کورنیو چارو وزارت هم د ملي دفاع وزارت او هم د ملي امنیت ریاست منصوبین د دغه لار نه په جدي توګه نظارت کوي. ټول هغه کسان چې هغوی تخلف کوي جرمونه کوي هغوی نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. ځینې مواردو کې زموږ لومړني اطلاعات د استخباراتي هغه ده ښیي چې هغه کسان چې دیکتي کېږي هغه له بده مرغه زموږ د خلکو د دښمنانو لخوا دیکتي شوي دي چې هغه ساحه کې چې هلته امنیت ټینګ شوی دی پوستې ایجاد شوي دي او خلکو هلته خدمات عرضه کېږي دښمن نه غواړي چې هغه پوستې هلته ایجاد شي او هلته پاتې شي تر څو د دوی هغه شومه مخونه مخنیوی وشي.
لیکن د فرا والی هم دا موضوع تاییدوي چې په دې سیمه کې مشکلات شته او لکه څنګه چې تاسو پخپله مو وویل چې په دې برخه کې یو شمېر کسان نیول شوي دي نو هم تاسو دا موضوع په یو شکل سره تاییدوي هم د فرا والی تاییدوي. کله چې تاسو هم تاییدوي او غویم تاییدوي بیا نو د دشمن د تبلیغ یا د غوی د هڅو په برخه کې خبرې کول فکر نه کوي چې دا به اضافه خبره وي؟
پولیس مقصد نه دی بلکې عناصر پولیسو کې شته په کوم شکل چې څرګندونې کېږي په کوم شکل چې تبرز دغه برخې ته ورکول شوی دی په کوم شکل چې انعکاسات د دغه برخې دي په هغه شکل باندې نه ده. زموږ پولیس چې دغه هلته دي هغه وایي ټول پاک نفسه دي ډېری له شک پرته چې ځینې مشکلات به وي مسؤولین هلته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه والي صاحب لومړۍ درجه مسؤول لري او دوی کولای شي چې زموږ د امنیتي مسؤلینو سره نږدې خبرې وکړي. زموږ مسؤلین مکلف دي چې هغه موارد چې خپل والي ستونزې مشکلات ویني هغه ورسره مطرح کړي او دوی غوښتنه اطاعت وکړي او په هغو برخو کې ټیلي ګامونه واخلي. زه فکر کوم او زموږ موقف هم همدغه دی چې که چیرته لومړۍ درجه مسؤول دی ولایت هغه د سرګندونې کې چې په دوه برخې کې دوی وایي چې دغه پوسټه د نی یا د پوسټه دی یا په ټول کې پولیس په غو باندې تهمات وردی زموږ له نظره د غیر مسلمان خبر.
نصرت رحیمی د افغانستان د کورونې 14 سره تویند د خبرونه پورسوی کې یو دوه اس ام اس له تاسو سره شریک وو. عبدالرحمن لیکي پاکستان لدی بیری د سلیمانی وشل خندلی چې بیری شي امریکا په پاکستان کې طالبان په نقشه نکړي. دفترنه لیکي په عراق کې د قاسم سلیمانی له وشل شکاري چې ایران او امریکا دواړه د خپل ګټو لپاره په عراق کې مداخله کوي. او سمیع الله حلمی تندر لیکلي خدای دې وکړي چې 2000 شلم کال په افغانستان کې سولټینګ شي.